السلام علیکم د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلق اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټولې ودوال ته ورسیږي، ځکه چې زما یې دا یخ ده.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسیږي.
کومکونه هر ورځ تضیح کېږي، موږ حیران یو، موږ ته نه رسیږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو، موږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي ولای.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناتو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشې کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2020 کال کې 1.2 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15مه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه وو، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار به امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړي چې مونږ جدي پیگیری کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سېشنبې د شپې د 10:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلی دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سېشنبې له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکېني مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشې کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشې کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشې کېدو چارې یې د پخوانیو خوشې شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولی دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي دي، په تلابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو، د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له دې اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي راډیو ته غوږی کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی. په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرامونه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ راځو د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د 15% کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده، خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلي مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 460 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده، خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکی مرزیا ستانکسي:
ټولې ودولت معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودولت ته ورسیږي، ځکه چې زما ده یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډیره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا و چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 80% شته برښنا په کور دننه ترلاسه کوي او اویا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 22 11 23
د طالبان حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي نن پرون په کابل کې د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. طالبانو له دې وړاندې هم د بشري مرستو په ویش کې د ډاډ خبره کړې او ویلي دي چې دوی څاري، خو لا هم شته داسې مستحقې کورنۍ چې وایي د مرستو مخې هم لا نه دی لیدلی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالي کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لسته دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش، د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغېزمنو لارو چارو، د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي یو. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
ښاغلی حنفي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نغدو پیسو په راټولولو او لیږد کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنیو حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندویه ادارو ترمنځ د بې سابقې ملګرتیا ښودنه کوي. ښاغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندویه ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکی د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمیر مرستندویه ادارو د استازو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمیر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خدا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کېږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالره مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سې شنبې په ورځ په ژینیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او خوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنیو ښوونځیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپلو دې فعالیتونو ننګه کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د ښوونځیو استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له شاوخوا درو کلونو راهیسې په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې له کبله یې نه یوازې ښوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام یې ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته ویل ل یو ان سی آر ای غوښتنه کړې و چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي دویم او دریم ټولګي او بل کال یې د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې چې دی د پنځمه پورې کوم دي دغه بدل کړی دی، او دغه چې دی د لیسې کې خپل افغاني نصاب دی اوس هم ټولګي بدل شوی دی، خپل همدغه پاکستاني نصاب څنګه دی دغه نصاب یې ورکړی. موږ دوی ته د شو خبره کړې وه چې تاسو که دا کار کوئ لږ په تدریجي وکړئ، نو یو کال د اول صنف بیا دویم کال د دویم صنف بیا د دریم صنف کنه دا استادان هم سره لږ لږ بلدیږي، خو دوی بیا اول دویم دریم یو کالو کو سلورم او پنځم یې په بل کالو کو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني ښوونځي سر ښوونکی محمد زمیر وایي افغان ماشومان په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپله زده کړه وکړي. ابتدایي دوره چې دا پنځمه پورې دا هر ماشوم دا حق لري، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی، نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې یونیسیار نه یوازې ماشومان په مورنیو ژبو له زده کړو بې برخې کړي دي، بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نښولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړې او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وې چې تر هغې وروسته یو ان سی آر خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته یو ان سی آر ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له یو ان سی آر غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي، خو داسې ونه شول.
فرانسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي، او انګلیش خو په انګلیش کې ده، او کوم اسلامیات په اردو کې ده، اردو څه کتاب دی هغه په اردو کې ده، پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. خدا صاحب موږ بار بار د دې شي مطالبه کړې ده، یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي، په کار دا ده چې په هغه کې پښتو او فارسي دواړه درس ته وکول شي. چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي، اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه، خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې یو ان سی آر ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
سازان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم نو لازم او لس ورځې پروس کالو 2020 کې او 2020 کې سپاګ راځي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وایي د استادانو د روزنې یو شمیر پړاوونه تر سره شوی دي، خو دوی غوښتنه کوي چې یو ان سی آر د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخې کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وایي افغانان له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، او د یو ان سی آر دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي، هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده، او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کومه ده هغه په دې کې پړاویږي، انګلیش خو ظاهره ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساینس مضامین دي او نور چې کوم میتھس دي نو هغه په انګلیش کې، ځکه دی چې اوس ظاهره ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې، نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همداراز ویل چې د نوي نصاب خوولو لپاره یې ځوان استادان ګمارلي او د ټولو ښوونکو روزنیز بهیر ته یې دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي، د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي، هغه فروم ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي، ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم دا دی چې دا ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکی یونیسیار خونکي له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دای وای استادان او د خونځي او مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارتنرز طرف نه دي دا ویل شي چې تاسو میډیا ته مزید.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن ستراتیژي خپره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي، ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. یو این ایس سی آر لیکي په پاکستان کې له رجسټر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي. په رپورټ کې راغلی چې د 2019 زیږیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلي ول. رپورټ وایي تر 40% زیات افغان ماشومان وار له مخه د پاکستان په سرکاري ښوونځیو کې داخل دي او داسې ښکاري چې نور افغانان به هم له کیمپونو څخه ښارونو ته مخه کړي، نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو ښوونځیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي، ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسی ولري.
اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خپرې شوې تبصرې لوستې دي.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سې شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغو مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي، او همداراز د هغو روغتیايي کارکوونکو لپاره به وي چې له یوه کال راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي، نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطع سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسی چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړي. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاګ په اړه راپور خپور کړی دی. یوه الوتکه چې 250 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو، بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
او او سم یو نړیواله موضوع د ناتو او د روسیې د جګپوړو پلاوه ترمنځ په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناتو د پراختیا په برخه کې د ماسکاو غوښتنې ناتو ته د منلو نه دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو ته کښېني. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی سټولټنبرګ د ناتو د روسیې شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته یې وویل چې ناتو په اروپا کې د یو نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده، خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ، خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ته ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناتو ته راشي، او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناتو به اوکراین او ګرجستان ته غړي ټوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه ډېر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي، او روسیه د حق نه لري چې ناتو د نویو غړو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د روسیې د پلاوي مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. ګریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یوه شیبه وه. ګریشکو زیاته کړه
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې بنډ شیرمن برخه اخیستې وه چې پرونۍ د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناتو عمومي مشر سټولټنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
تاسو له پیغامونو
کوم زه رحم الله همدرد يم د کونه ولایت څخه آزادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو او د نه شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه وکړي، ځکه چې ډېر استادان او ډېر محصلین وطن پرېښی دي او لا ډېر د وتلو په هڅه کې دي. که چیرته اسلامي امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه ونه کړي، نو داسې یوه خالیګا به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډېر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پرېکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتی کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. معاشات نشته ده، نو اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوې دي، نور کاروبار هم نه پیدا کېږي. نو که تاسو زموږ دا غږ دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې د خلکو سره کېږي، د دې اولین مستحق دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي، یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاک کلام عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچې چې ده، بالخصوص د عصري زده کړو په برخه کې بیخي په نشي حساب ده. تاسو وګورئ د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاته نه سي.
دغه مؤسسې راځي افغانستان ته، ایا زمر قرمش دغه 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 نه دی وچ کله نه دی ویل کې د افغانستان دی، خو زمر بارغس قرمش ولسوالۍ ته هیڅ مېسه کومک نه دی کړی. دا خدای دی وکړي چې دا د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پام لرنه وکړي. خلکو ته په کندهار او په نورو جلال آباد او په پکتیا او خوست گردیز کې په $1500 $1400 پر کور ورکی موږ ته درې کیلو اوړه رسي 15 کیلو اوړه رسي نور سره ولې داسې خاص کوم اقبال مرنه کوي. السلام علیکم. خیر چې زما خبري ازادي راډیو نشر کی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلني راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تلیتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې 3 کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا 4 اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام مه هېروئ.
سره دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیگه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوو.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري لزده کوس خوروسته په بیل بیل برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشې توک اخته دي. یو شمیر سړي ژوندۍ ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
اوجرې کالی د خیاطۍ کومه د خلکو څرځي یو جو کالی ته ګنډم. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته ورکړي. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خزي بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دینت ونیږي چې خپل ماش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګه داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي. داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندې دي. او داسې خلک دې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي. او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دې موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکه یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو لوجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې هم دا رنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټول خويندې محرومې دي تعلیم نه کار نه همدارنګه د انتخاب له حق نه همدارنګه په اجتماعي ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په خاتو غنډه ورته رسیدلې
ناجیه د شپږو یتیم ماشومان مرده نو موري وای تر ټولو دردون کې خبره ورته داده چې وړه بچی په ماړنس ډوډۍ غوړي خدای د پیدا کولو توان نه لري د درې وختونو خوړه په یو وخت بدل شوی دی هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي
شپږ بچیان مې وړه وړه ده زه کار نه لرم هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم دا کومکونه داسې راځي ورکیږي هر چا که حق لري هغې ته نه پاتې کیږي هغې ته نه رسیږي د ښځې بچې څرنګه وکوکې ښایې پیسا نفقه د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم کومک هم نشته نه زغال ده نه اوړه ده نه ورځې دي داسې بې خبري هم راغلی ده داسې بېنوایي هم راغلی ده ډېر زه خفه یم شپږ بچې څرنګه نفقه ورکړم ډېر سخته ده ماته باندې همیشه ژاړم مخکې خو هغه به کار و بمبار بو ټول په کور کې ناسته ده ما تنخواه نه لري کار نه لري داسې مشکلات خلق شوي ده په خلق باندې که په ګدایي کراچیوانی کوي پیاز کچولو خرڅوي خپل سترګو باندې ګولې ده که وایي زه سارنوال یو ما چادري کلې ما کچولو پیاز خرڅوم داسې خبر ده که دا سختي راغلې په خو دې باندې ټول خو دې باندې څنګه پیسې پیدا کی سخت خبره ده خو دا خزی بانه ولی دستی ظلم ده
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوگه، تنده لروانی ارخ هم انسان دوم را تر فشار لنده راولی چه لوره ورنه ارکری ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوایی به کم کور که چه اقتصادی ستونزیوی دغلو ترمنزی طول اورز جارو جنجالوی په دې جنجالونو کې بیا تر طول و زیاد خبری ده کور خزی اوری حال دا چه ملامت هم نوی
بلومری ترڅ کې بیکاری تعبی پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوري که دروانی اړخه موږ نظر واچو استرس عامل ګرځیدلی شي د منفي هیجاناتو عامل ګرځیدلی شي د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوګې او د فقر له امله پیښیدلی شي د ماشومانو هغه تربیته هغه اړتیا چې ماشومان لري هغه ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي د استراب لامل ګرځېدلی شي د ژوند څخه ناهیلي کیدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کوو او دا ډېر یو ښه کار دی باید وستایل شي البته هغه کار چې زموږ د دین فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري د اوسني حالت راتک سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلوده په کور دي او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی ځینې ابتکارونه یې کړي خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړی د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکوي د باندې خرڅوي دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي هغه خوندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي او هغه خوندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي دوته باید د کار زمینه برابره شي زما په نظر دا ډېر ښه کار دی
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوی دی په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي پخوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و چار چاپېره په لاس ګنډل شوې غاړې چرمې او بخمل ټوټې پرتې وې هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي مرکه مې ورسره کړې په ګډه یې اورو
دا اوجرایی کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا جور کالی او تا گندمه
زیتی گورم اتاسی اوز دا افغانی رقم کالی گنده دادی چا دیدی کمی ناوی دی چنگه
دا کالی دی چه پزان که لوی و تیار اخیستی دی دا بیر تزه ترمیم کاری که و مال سره چه جور سیورتا
پدی باندی چو رو پی اخلی؟
دا نو کم شای را که ای پیسی یعنی دو سا روپی برا که پرتوگی مالای دا او سرامه و گاند پرتوگی خواستانا نو کمی سه دو سا روپی لستی نو
خلکونه چی اجرا اخلی دی خیاتی پا بدل که بیا کور دا کم شایان اخلی؟
آخو کور هر شای چی ضرورتی دی کور نو که وری که وری کمک که میره سره می سیم ده شای ورتا برابر که ما وای خلم اولادو تا می مکتب قلم و کتاب چایی یو فیسی یو شای دی مدرسه مجد که می سبق که شامل کردی ده از کارو نکوم
لده چی برازو نه قصره تا وقت چی مثلا پکور که چای نو او تاسیم دی خیاته و جره نو اخیستی کنه بیا لته ډول مشکلات سره مخ سی ویه
ډوډۍ تم پیسې نه دلودل نه کور کې میو شای نه دلود چې اولاد ته ورکو قرضداري سره مخ مخ سی وینو چې چا نه قرض واخلو باید ځان په مخبوزی وسره
خپل مسله کرته وای دغه خیاطی دي چیرې زده کړی ده
اما سه می خپل سر به خودی زده کړی کوشش می کړای پکې واسطونه پوری څه ودرګه یو شای زده کما باید کوشش نمی زده کری خپل دا اوسم چار رقم خیاطی راسی خپل آغا پکی کهون کوشش کهون مسی زده کنه تری
زده چی گورم دلتا اکثر دیسی جامعی دی چی افغانی دول دی کنه مثلا چورمه دوزی چورمه ماتول دی خپل دام زده کرن
اونو چورمه ماتول من خپل کوشش کهون مسی افشی تاو گورم اما غنه زده کهون اما غلوری نکار کهون منو
اکسان چلتا راجی لطاس باندی کالی گرندی اکسار دغه افغانی خواخیی که دا نور دیزاینونه خواخیی
خوار مدل کتلاک لوری عراقی دیزاینونه چی داو گنده افغانی روریه داو فعلا خو چرمه تایر خدسیگی اما غلمانی روری را تا چی دا را تاو گنده اما سی دوختونه کون
سمر آیت لدی خیاطی نه تا تلاست راجی
خدا نو برابری دنو کلاکیگی چی دورز دو جوره دری جوره مو گنده مسی خیاطی ولارم کله کیږي چې دوا ورځې درې ورځې کې یو جوړ وګاندم د خانګي خیاطی دنو ډیره خیاطی نه یا فعلا شرایط کې خو ډیره خیاطی نستنه خلک ته نه کالی نه کوي چې وګاندي
پس د طالبانو راتګ نه راته وایي چې تاسو په کورنی اقتصاد کې څومره تغییر راغی
ولله ډیر تغییرات راغلي دي نو بیکاری ده کور خرچه خلاصه ده اولادونه نو ټول به سرنوشته پاتې دي نو وزد اقتصادی بانم دیر اغیزه کریدن
اکلت خیاطی که خواتمان فکر بادی خرابی چه اقتصاد خراب است کنه خیاطی دی چوم را تاثیر که چوم را در نبخی که گی وگی کی گی
بلغه نو شاید یو جای تمیزره نه ای چیزی وگندم اگه جای خراب سی ولی تصمیم دی که گنده لوی نه ای کنه بیا اگه وست بخوا بیا بیرت وگنده چون او سلا نه ای ورته چی بگندی
فکر دی خرابی
فکر خرابی فکر روزگار کی اونم
سره لدیر مشکلات او تاس خیاطی کوي کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه او د تاس د خواري معلومه ده
و چې د خیاطی نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کوم خبره
او
څه وای
خو وای چې دا د تا خیاطی کده چې ما ته یو خدای پاک یو غره کړی چې د مشکلاتو کې کومک کوي را سره یو شای سی کنه د ما خو هیڅ کاروبار نسته به کار پروت دی من
لطفا خریس نه کاروبار نسته
کاروبار په وخت تکسیرانی کوله اوس نه د طالبانو رژیم کې بیخی دا کار نسته کار نکیږي
ولی نکیږي
خو تیل قیمت د سیتون اسواری وی سی هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي خلک غریب دي تر بس نه نیسی موټر اما اشاره کی زیاتر زین زکه کار نکیږي راست بیگا چې وزیم کار نکیږي
وس اکثر میرمنو ته د زمينه نه د برابر از دوی کور بیرونو وزي کار وکي کنه د سي دیو کار زمينه برابرول لکه تاسو کور کې د ماشيني خايده میز د خیاطی کوي د دسي یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامې دلی سي
خو ګټه لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دم ساتي بل د اقتصاد ته ما د یو کومک ته نو چې خیاطی کوي د سم وخت چې طالبان اینو بیرون کار تا زمینه مسایده نه اینو پا کور که باید یو شاید خزیز دهی چی پا کور که یو کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شاید نیسی کول افغانستان ده نو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچهی کلا بل رقم اینو باید کور که یو کار ما رو زکی سره
لدیت طول ارز بیکاره که اینه چورتو وحه پیسیم نی غرمه در بیگات دوده ایم نی داسې سره ځان په کور کې مصروف کا کنه له ذهني لحاظ سره خپل څومره دی راحتي احساس کوي.
شکر به باسه ما چې زکه د سبا غرد نماز ده چې شای کیږي د اولاد ته می ده کور لپاره که دا نه وای بیام څه کول تا باندې سړی ګټ خپل اینو اصاب آرام از غرد واخل از غرد مصرف کن و خواهند سر دی روپی نیچی و پینزه روپی در کن و تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غوردی دشکه یو ضرورت دی اینو تو پیسه لکومه که دا دی کور گرده دی لاور گرده نو دا خپلا گرده خده
کل خپل صداقت را توی کل چی خلکو تا کالی گنده چوم را پراسته گنده چوم را کلکورتا گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی
اوانو ولا دا صداقت می خپل دا چی دیره پکستره ما چه لزره گنده مغایو جای چه لنزره و گنده ما چه مریضه این پاساب و مفیشاری به اغا نو خرابی گی باید با لسره و گنده ایچ کن رازی نو
درنگ دوستانو پخ پروانه که روخان شوه چه میرمنی تل خو په تیر بیا په سخت و شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړي او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00420212 سلیریشت شپاک سبا بیاو تر بیا پرزه که چی است اللہ ممال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کېږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشانتی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په د دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبگانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بې تفاوتي ورسره، یعنی بې تفاوتي ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي، یا غټ فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردی فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد با څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي. خو زین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوې ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و، چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره، ملي اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی، غیدل دي چې باید د فساد مخه ونیول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوستونه باید فساد و نکړي. که چیرې فساد وکړي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دي هغوی ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامی احکام د ماغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه زه درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغلل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي، خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا تا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوي نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویلو لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سه، یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرضیه صاحب، کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ ازريګو، تاسو ټول په لاس سپارو الله مو مل شي.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے د مولا سر خبری کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری دیندار کوی حورانو د ماوا سر خبری نو کوی
شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف